روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. د سر د ویښتو تویدل نن سبا د یو شمیر ځوانانو یو لوی ستونزه او اندېښنه ده. که څه هم په افغانستان او نور نړۍ کې دا مهال د مصنوعي ویښتانو کرل عام شوي، خو روغتیا پالان وایي چې هغه ویښتې طبیعي ویښتو ته نه رسیږي. د ویښتو د تویدو اصلي لاملونه څه دي؟ په کم سن کې د ویښتو تویدل څومره د اندېښنې وړ دي؟ د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دي؟ دا او نورې پوښتنې په همدې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې له متخصص ډاکټر صاحب سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د پوستکي د ناروغیو او ښکلا متخصص ډاکټر زلمی خان احمدزی. ډاکټر صاحب احمدزی د پوستکي د ناروغیو او ښکلا د نړیوال بورد غړیتوب هم لري او په کابل کې د جلدی ناروغیو د یو روغتون مشري هم پر غاړه لري. اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ او په دې اړه خپله پوښتنه له ډاکټر صاحب نه مطرح کړئ. د سټوډیو شمیرې دي، یو شمیره چې واټساپ هم پکې دی، 00420212601. بلش میرا دا 00420212601. باید وایم چې ګڼ شمېر اورېدونکو له وړاندې نه پر همدې واټساپ شمېره موږ ته خپل غږیز پیغامونه او پوښتنې را لېږلي. موږ به د خپرونې په ترڅ کې دغه پوښتنې له ډاکټر صاحب نه مطرح کوو. دغه راز ګڼ شمېر د فیسبوک مینوالو هم پر همدې موضوع باندې پوښتنې پرېښي. پښتو فیسبوک پاڼه کې هڅه به وکړو چې ټولې خو امکان نه لري، خو د تر خپلې وسې پورې به څو هغه مهمې پوښتنې راواخلو. د اورېدونکو پوښتنې به بې ځوابه نه پرېږدو. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، کور مو ودان. دغه بحث چې نن سهار موږ مطرح کړو په ټولنیزو رسنیو کې ډېر ریاکشن یې واخیست، دا مانا چې په فیسبوک کې هم موږ ته ګڼ شمېر پوښتنې راغلې، په واټساپ کې هم، له دې ښکاري چې د ویښتو تویدل په افغانستان کې رښتیا هم یوه لویه ستونزه ده، خصوصا د ځوانانو ترمنځ. هغه کسان چې تر اوسه یې سنونه د 20 او 30 کلونو ترمنځ دي. راځئ په دې بحث پیل کړو چې دغه ویښته د انسان په سر کې څه ارزښت لري له طبي پلوه، یا به وروسته د تویدو په عواملو او پر لارو چارو باندې خبرې
وکړو. مننه جناب لودین صاحب، زما سلامونه او نیکې هیلې هم د ازادۍ د رادیو د لارې نه ټولو هیوادوالو ته، هر چېرته چې وي هغوی ته یې وړاندې کوم، او د لوی څښتن تعالی څخه ورته خوشحاله، ارامه او ښه ژوند غواړم. پوښتنې چې بیا هم د خپلو هیوادوالو په خدمت کې یم. راځو اصلي موضوع ته براسو. دا چې ویښتان په جامعه کې یا په روزمره ژوند کې څومره مهم دي، په دې به بحث وکړو. اول باید په دې پوه شو چې ویښتان هم د نورو عضوو په شان خاص وظیفې لري، او د انسان لپاره ډېر ارزښتناک رول لري. انسان په جامعه کې له ټولو نه مهم خدا دی چې ویښتان یا ویښتانو د وجود اکثره ساحې پوښلي دي. هغه مثلا د سر ویښتان دي، د بدن نور ویښتان دي، مخصوصي وظیفې لري. مثلا د لمر وړانګې کله چې په سر باندې لګېږي، نو هغه پوستکي ته تاثیرات نه ورکوي، نو کله کله داسې وشي چې بېزر سل کار شي، نو ما یا د پوستکي سرطان چې ورته وایي، هغه کسان چې ویښتان لري له دغه مرض نه په امان پاتې کېږي. نو دغه مرض نه شي کولی چې په دوی باندې حمله وکړي. دویم دا چې ویښتان راځو هغه اساسي رول کوي چې ولې مهم دي. دا چې اکثره ځوانان ویښتان نه لري، نو معمولا دوی ته په جامه کې ځان یو څه کم ښکاري. نو له همدې وجې نه دغه ویښتان په دې خاطر باندې ډېر مهم دي. که چېرته څوک ویښتان ولري، هغه خپله د روحي تشوشاتو په خاطر باندې هم دی کموالی پکې راځي. هغه کسان چې مثلا ویښتان نه وي، هغه ته زر ډپریشن یا روحي تشویشات پیدا کېږي، او خپله په ځوانۍ یا په ښکلا کې ډېر رول لري. هغه کسان چې ویښتان لري، نظر نورو ته په جامعه کې لوکس او ښه ښکاري. هغه کسان چې ویښتان نه لري، هغه د نورو هغو تر ماده نه څوک چې وېښتان لري فرقونه دي. نو دغه د عمومي ډول د وېښتانو رول چې په روزمره ژوند کې څومره تاثیر لري.
او ډاکټر صاحب ډېره مننه تاسو ډېر ښه دغه بحث واضح کړئ، یعنی هم له طبي پلوه هغه د وېښتانو ګټې بیان کړي چې د لمر د وړانګو په مخنیوي کې چې مستقیما په جلد باندې د سر اغیز نه کوي هغه ګټې مو بیان کړي، هم په ټولنه کې نن سبا د ښکلا په برخه کې هم د وېښتانو رول بېل شکه چې د پام وړ دی. همدا لامل دی چې د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د مهال یو شمېر ځوانان چې وېښتان زی مصنوعي وېښتان ځان ته کړي، ځکه چې د ښکلا یو مهمه برخه جوړوي. په هر حال وروسته به بیا دغه د ښکلا په برخه باندې نور هم تم شو. ډاکټر صاحب، نو اوس به راځي اصلي بحث ته راشو چې وېښته چې د انسان په برخه کې دومره د انسان په وجود کې دومره ارزښتناک شی ده، ان په ښکلا کې رول لري او هم له طبي پلوه ګټې لري د انسان وجود ته، تویدلې ولې ډاکټر صاحب مخکې له وخته کیږي، یا هم ولې د ویښتو تویدو بحث مطرح دی نن سبا په نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې؟
ډېر ښه. دا چې ویښتان څومره مهمې وظیفې لري او څومره مهم دي، څومره رول لري، همداسې د دې په مقابل کې بعضې امراض ویښتانو ته دغه رسۍ صدمې رسۍ، او کله کله بیا داسې وسي چې دغه ویښتان یا مخکې له وخت نه سپین شي یا توی شي. نو راځو اصلي عواملو ته چې ویښتان ولې تویږي. دا کله چې د انسان وجود ته هر انفیکشن یا هر میکروب کله کله مداخله وکړي، د میکروب په مقابل کې بیا په وجود کې یو سیستم د چیرته ته امیونیټي سیستم وایي، هغه سیستم پاهېږي او بیا د دې میکروب سره دغه سیستم یو څه مقابله کوي. نو دلته ویښته چې چیرته جوړېږي هغه ته فالیکول وایي. په دې فالیکول باندې دغه امیون سیستم خپله تاثیر راولي، او د امیون سیستم چې کله یو تاثیر لاندې راشي دلته ویښته کلکوالی نه رامنځته کیږي. نو دلته ویښتان د منځ کې دا یو له ټولو مهم علت ده. دویم دا چې د ډیپریشن یا تشویشات یا روحي مشکلات، دا هم د ویښتانو په تویولو کې ډیر عمده رول لري، چې په دې باندې نن سبا WHO او د نورو معتبرو سازمانونو ډیرې لیکنې کړي دي. ما هم په دې باندې د لندن هغه مشهور کانفرنس ته د ویښتانو په دغه تویدو لپاره کې یو پرزنټیشن ورکړی و سکال. نو راځو نور عواملو ته. د عمر په تېرېدو سره هم ویښتان تویږي. د فامیلي تاریخ چې ته وګورو، مثلا پلار او مور ماماګانو ته، د جینیټک فیکټور دی ته وایي، دا هم په دې ویښتانو په تویدو کې ډېر زیات رول لري. او همدارنګه هورمونی تغیرات ډېر مهم دي نن سبا په ویښتانو په تویدو کې. مثلا بعضې کسان دي ودونه نه دي کړي، ځوانان دي، نو د هغوی کې د سیکسوال هورمون چې ورته وایي یا ټیسټرون چې ورته وایي، د دې سویر زیاتېږي په نارینهو کې. او په ښځو کې بیا د ایسټروجن او پروجستیرون سویر زیاتېږي. د دغو هورمونونو تاثیرات هم کله کله داسې وسي چې هغه ویښتان چې په کوم کور کې جوړېږي هغه په دې کول باندې نیګیټیو یا منفي تاثیرات کوي، او په دې حالات باندې ویښته له منځه ځي. بل موضوع ډېره مهمه دي، ویټامینونو کموالی ده، خصوصا د بی کمپلیکس ویټامینونو د کموالی د وجې نه، د ویټامین ډي د کموالی د وجې نه، او همدارنګه د زینکو د کموالی نه د وجې نه. دغه میکروبونه دغه ویټامینونو د کموالی د وجې نه بیا نو په دې فولیکول باندې تاثیرات راځي. هلته نیوټریشن یا غذا په دې فولیکول کې صحیح نه رسېږي، او په دې وخت کې ویښتان تویږي. یو ډېره حاده موضوع یا اکیوټ چې ورته وایي، کله چې د هوا یا موسم تغییر راځي، تغییرات راځي، مثلا اکتوبر، نومبر او دسمبر په دغو میاشتو کې نظر نورو میاشتو ته د ویښتانو نورمال تویدلو نه دوه چنده زیاتېږي. ځکه دې ته دغه مرحلې ته شیډو وایي. په دې کې که حیوانات دي هم هغوی خپل ویښتان تویږي، اکثره که مرغان دي خپلې بڼه کې تویږي، او که انسانان یا هم کله کله دغه موسم سره خپل ویښتان د دوی د رژېدل ډېر زیاتېږي.
ډاکټر صاحب ډېر مننه. عوامل تاسو ډېر ښه په ډاګه کړل. فکر کوم دا شپه ګډ او لا عوامل چې دي ټولې د پام وړ دي. مثلا د بدن د معافیت د سیستم کمزوري کول دي، ډیپریشن دی، د عمر زیاتېدل دي، ایرسی یا جنیټیک عوامل دی، دغه راز هورموني تغیرات دي، د ویټامینونو کموالی دی، او دغه راز دغه موسمي د ویښتو تویدل دي چې تاسو ورته اشاره وکړه چې دغه د ژمي د سر په میاشتو کې دغه مرغان هم خپلې باڼې تویوي او ځینې انسانان هم. ډاکټر صاحب، تاسو په افغانستان کې د یو روغتون مشري لرئ، هغه روغتون چې د جلدی ناروغیو په برخه کې خدمتونه وړاندې کوي. په افغانستان کې کله زراتام شو د افغانستان په ټولنه کې، خصوصا په کلیوالي سیمو کې، دغه غلطه د ویښتو د تویدو عوامل څه دي؟ ځکه هلته هغه خلک چې دي معمولا یو څه هغه د هغه په اصطلاح طبي په اصطلاح بایو خواړه خوري، یا هغه خواړه چې مثلا حیواني خواړه وي یا نباتي خواړه وي لغون استفاده کوي، ممکن د ویټامینو موضوع دومره مطرح نه وي. ډیپریشن هم افغانان چې څومره څېړنې سوي په کلیوالي سیمو کې خلک ډېر ډیپریشن او خپګان نه لري. په افغاني ټولنه کې د دغه ویښتو تویدو اصلي عوامل تر اوسه معلوم شوي چې څه شی دي؟
لیکه یو خدا دی چې مثلا خاري خلک دي، هغه اکثره ديجات کار دی وجنه، مثلا دفتری کار دی وجنه یا میخانیکی کار دی وجنه یا د نورو دی وجنه، اکثره د سخت دي کار کې مصروف دي، او د دلته سره په څنګه کې ډیپریشن هم پیدا کیږي. نن سبا خو فکر نه کوم چې افغانستان کې به داسې شخص چې هغه د ډیپریشن نه خلاصي، ولو کاغه په هر نیول دی کاغه غر کې کوچای هم یا هم دغه د ډیپریشن مشکل لري. نو راځو د نورو کلیوالو خلکو وېستان مبارک ده چې نظر خاري خلکو ته د ورونو د خلکو وېستان ډیر کوي دي. هغه خود یو دا وجه دار چې وي دغه نیچرل خوراکونه ډیر استفاده کوي طبیعي، او اکثرا دوی دواګانی هم ډیر نه استفاده کوي. نو هغه په بلدا شکه دوی په غرونو کې ګرځي، هلته ورزش کیږي، دوی دغه دفاعي سیستم ډیر قوي دي. نو نظر ښاري خلکو ته یا شهري خلکو ته د کلیوالو خلکو ویښتانو باندې منفي تاثیرات ډیر کم دي، او بل هغوی د ویښتانو دومره قدر هم نه پوهیږي، ځکه خو یا ور باندې لنګۍ تړي، یا ور باندې پکول سره، یا ور باندې خلک سره، هغوی دومره په هغه باندې نه دي خبر قدر باندې چې ویښتان واقعا څومره مهم دي. هغوی که ویښتان یې کوي، هغوی ما خپل رواج خصوصا د پښتنو په سیمو کې دا ډېر عام دي. ولې راځو هغه کسان چې هغوی جوکیت دي، هغوی په ښار کې وظیفې لري، یا مثلا په دفترونو کې، یا په نورو موسساتو کې، هغوی ویښتانو ته ډېره توجه کوي، او هغوی دغه د ویښتانو د تویدو سره د دوی نور ډیپریشن هم زیاتېږي، تشویش هم ورته کوي. نو هغې کې بیا عوامل مختلف دي، مثلا هغه کسان چې مختلف دواګانې خوري، یا مثلا د شکر دپاره یې خوري، یا د نورو امراضو دپاره یې خوري. نو کله کله بیا دغه دواګانې هم داسې اوسي د هغو په سایډ افیکټ یا په جانبي عوارضو کې هم ویښتان له منځه ځي. ولې په کلیوالو خلکو کې بیا دغه مرضونه ډېر کم دي، مثلا شکر په هغو کې ډېر کم ده، ټرایګلایسیډ یا د کولیسټرول ناروغي په هغو کې ډېره کمه ده، قلبي ناروغي په هغو کې کمه ده. علت یې دا ده چې خلک همیشه ګرځي، کار کوي. کوم څومره کسان چې ډېر کار کوي، فزیکی کار کوي، ګرځي، ورزش کوي، هغوی نظر د نورو خلکو ته هم ناروغي کمه ده، هم ویښتان ښه، او هم هغوی کې ډیپریشن کم وي. بیا د دواړو تر مابین فرق ده.
و ډیر مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو. دلته ګڼ اوریدونکو فیسبوک کې هم پوښتنې پریښي، ډاکټر صاحب په واتس اپ شمیره کې هم غږیزي پوښتنې را لګیلي، او یو اوریدونکو اوس وصل دی. راځي چې اوریدونکو سره لږ زره خبرې وکړو، د اوریدونکو پوښتنې به واورو، بیا به بحث ته همداسې ادامه ورکړو. ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
ستړي مشي، خدای دې راول. سلامونه مې قبول
کړو. او پښتون ستړي مشي، تاسو هم مهرباني.
سلامونه تاسو ته وړاندې کوم ستاسو درنه مېلمه ډاکټر صاحب. وطن افتخار کوو چې هغه خبرو موږ پوه شو چې تر اوسه نه و پوهېدلي. الحمدلله افتخار کوو چې داسې متخصصین لرو او دوی زحمت کوي په طبي علومو کې، په طبي علومو د امر و فرمانو د طبي علومو شایست خدای تعالی په قرآن کې څوارلس سوه پنځه څلوېښت کاله مخکې هم راوړی که سړی سم په معنا پوه شي. په هر صورت ډاکټر صاحب ډېرې ښه خبرې وکړې، خو زما دوې درې پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو مې دا ده چې د ویښتیان تویدل په اوناسیا قشر کې ډېر دي، او که یو خوا د سیم خبره ده او د ځوانۍ او د شمېرتوب خبره ده، یا په مجموع کې دغه د ویښتیانو تویدل په اوناسیا قشر کې ډېر دي او که په ذکور کې. او بله پوښتنه مې دا ده چې دا بعضې کسان چې دا شامپو استعمالوي، دا شامپو یا صابون رنګ رنګ شامپو استعمالوي، او پوښتنه نه کوي چې دا څنګه جوړه شوې، آیا پروسس یې سم دی، څنګه دی وده، د دې پوښتنه هم نه کوي. دغه شامپوګانې استعمالول یا دا رنګ رنګ صابونان استعمالول، هر صابون او هر شامپو استعمالول، دغه هم د ویښتانو په تویدلو کې دغه لري ونډه لري که نه لري. او بله پوښتنه مې دا ده که یو سړی په روحي تکلیف اخته وي، یعنی طبعا د انسان پر سر باندې درد راځي، دغه روحي تکلیف هم د ویښتانو د تویدلو سبب کیږي که نه کیږي؟ او بل دا بعضې خلک چې فرضاً اوس موږ داسې دغه لرو، لودین صاحب که زما دغه اورې، موږ داسې یو دغه لرو چې دغه خپل په مابین کې دا قومي نکاحوې ډېرې سره کوو، یعنی فرضاً دغه نکاح دغه ویښتان تویدل اوس فرضاً که یو نابینا وي، که یو نابینا وي فرضاً که د نابینا سره فرضاً یو سړی نکاح کوي، یا فرضاً په کورنۍ کې نابینا وي، طبعاً که ډېر را نه شي لږ لږ نابینا هم راځي، نو دغه د ویښتانو تویدل پر نکاح باندې هم تاثیر کوي، په عصبیت او نصبیت باندې چې یو سړی خود به خود خپل په مابین کې دا خپلو کې نکاح سره کوي، او هغه د ویښتانو تویدلو مرض ولري، آیا په دا نورو کې هم راځي که نه راځي؟
و کور مودان قاری صاحب، تاسو ښه موضوع ته اشاره وکړه، دغه د ارسي یا جنټیکي لامل ته مخکې ډاکټر صاحب په خپلو خبرو کې هم اشاره وکړه. قاری صاحب، تاسو نه یو پوښتنه غواړم وکړم چې تاسو ممکن تجربه ولرئ، پخوا په دې کلیوالي سیمو کې له شامپو او صابون نه ډېر استفاده نه کېدله، د سر خاوره یا ګلې سرشوی به چې ورته ویلې له دونه استفاده کېدله، تاسو هم دغه شی تجربه کړي که نه پخوا؟ ځکه اوس خو دغه یو څه زمانه عصري شوله، وسایل هم راووتل، له هغو نه هم خلکو ښه تجربه درلوده، وایي د سر ویښتانو سره ډېره ګټه کوله. وروسته به ډاکټر صاحب هم تبصره په وکړي، خو غواړم چې ستاسو تجربه وپوښتم، تاسو کوم وخت تجربه کړي؟
بلې هو لوجین صاحب، زه خپله کوچه یم او دا خپل په کوچګري باندې افتخار هم کوم. هر سړی باید خپل په نسب افتخار وکړي. نو موږ پخوا داسې وو چې دا صابون او دا شان خو اوس راووتل تقریبا یا دېرش کاله یا څلور دېرش کاله مخکې، دا دېرش کاله به را نه کېږي چې زموږ په یاد راځي. نو مخکې خلکو د جامه شوي استفاده کول، یا د ګلې سرشوی دا د سر خاوره سره خاوره د دې شي استفاده کول، یا د بروی شي استفاده کول، دا خلکو نور شي د ګلګلاب استفاده کول، دا سرونه په پلیوله. نو د دې خلکو چې زموږ په یاد راځي، دا زموږ اکاګانو، زموږ قومان سپینږیري اوس موږ لرو، دغه د هغو سپینږیرو د سر ویښتان نه دي توی شوي تر اوسه، د دې شامپو د صابونه د رنګ رنګ شامپو صابونه استفاده نه کوي، او د پخوا ویښتان یې تر ننه پورې پر سر ولاړ دي. نو زما دا زموږ تجربه ده، واقعا که چاره جامه شوي استفاده کول، یا د ګیرې سرشوی استفاده کول، یا د بروسو استفاده کول، یا د نورو کوهي موادو څخه چې کوهي بوټي وه په هغو باندې خپل سرونه پرېوله، د هغو ویښتان اوس مکمل ولاړ دي او زموږ ویښتان ګرتی شي.
کور ودان، ډېره مننه قاري صاحب محترم. سلامت اوسئ قاري صاحب. پښتون له جزجان نه اړیکه نیولې وه. ډاکټر صاحب، د قاري صاحب پښتون حتما تاسو پښتنې واورېدلې، مهرباني وکړئ تاسو ورته ځواب ورکړئ چې دغه پښتنې چې وکړي چې وایي د اوناسیا قشر کې دغه ستونزه ډېره ده، او که نه په ذکرو کې یا په نارینهوو کې، او بیا د شامپو او صابونو استفادې ته هم راغی، او دغه راز روحي تکلیفونو باندې هم اشاره درلوده. مهرباني ډاکټر صاحب.
مننه بیا هم له قاري صاحب نه نړۍ مننه، او چې ښو نقطو ته اشاره وکړه. دا چې ښځې ډېرې په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي یا سړي، نو طبعا دا باید ووایم چې نارینه په دې ناروغۍ باندې ډېرې زیات اخته کېږي، ځکه چې په نارینهوو کې یو مهم علت د هورموني تغیراتو ده، او هورمون هغه هم یو مخصوص هورمون ده یا هغه په نارینه وو کې هغې ته تست ویرون وایي، نو دغه وجه نه په ښځو کې بیا دغه هورمون نشته ده. هغوی کې بیا برعکس دوه نور هورمونونه دي چې استروجن او پروجسترون ورته وایي، هغه دواړه هورمونونه بیا په ښځو کې هم په ناسب ویښتانو باندې تاثیرات کوي. ولې دومره ډېر نه، ولې په نر کې، په نارینه وو کې بیا خصوصا هغه نارینه چې هغوی ودونه نه وي کړي، ځوان پاتې او د دې دغه د هورمونونو سویه کله چې په بدن کې زیاتېږي، د دې هورمونونو د وجه نه هغه ویښتان چې په کوم کور کې جوړېږي هغه خپل آزاد والی ښیي، او دلته بیا نو د دې ویښتان تویږي. نو د اصلي علت دلته په همدا ده چې په ښځو کې کم دغه مشکل پیدا کېږي او په نارینه وو کې زیات. دویم راځو د دې دویم سوال ته چې دوی ویلي دي چې شامپو او صابونونه، بلې په شامپوګانو کې خو او صابونونو کې اکثره کیمیاوي مواد دي، او کیمیاوي مواد معمولا ویښتانو ته هغه منفي تاثیرات راوړي. نو اکثره شامپوګانې او اکثره صابونونه دا هم په ویښتانو منفي تاثیرات کوي. روحي تشویشات خو مخکې ما هم وویلی چې دا له ټولو نه تقریبا مهم فیکتور همدا ده. اوس WHO یو سروې کړی دی چې 80% خلکو کې چې کوم ویښتان تویږي هغه ډپریشن یا انزایټي چې ورته وایي دغه ناروغي لري. نو دا هم د حاجي صاحب د سوال په ارتباط باندې ډېر مهم رول لري. نو ډېره مهمه پوښتنه بیا اخري ده چې جینیټیک یا خپلوانو سره نکاح کول دا په ویښتانو څه تاثیرات کوي؟ جناب حاجي صاحب محترمه، خپلوانو سره نکاح دا پیغمبر صاحب هم ویلي دي حدیث ته چې تاسو که ودونه کوئ که دغه کوئ په لرې مختلفو قومونو کې وکوئ، ځکه چې بعضې امراض دي اوس هغه د خپلوانو سره څوک چې د ځینې شراکتو سره ولري هغو سره ودونه وکړي، نو هغه اوس تبابت ثابته کړې ده یا هغه امراض چې له دغو د خپلوانو له نکاح نه رامنځته کېږي هغې کې تلور پنځه غټ غټ ناروغۍ دي چې یو ته اپیډرمل بولایسیس وایي چې هغه داسې یوه ناروغي ده جلدي چې ماشوم پیدا شي ټول بدن یې تڼاکي، د هغې امیونیټي ډېر ضعیف وي، هغه که ډېر ژوند وکړي یا شپږ میاشتې یا نهه میاشتې هغو کې د ماشومان تلف کېږي. بل یو بله ناروغي ده هغې ته پیګمنټډ جیرودرما وایي، دا هم اکثره په دغو ماشومانو کې پیدا کېږي چې څوک خپلوانو سره ودونه کوي او دغه ناروغي ورته پیدا کېږي او ماشومان یې بیا ډېر
او د ویښتو تویدو موضوع هم ورسره تړاو لري ډاکټر صاحب.
او د ویښتانو موضوع هم عینا همدغه چې ده چې کله کله څوک د خپلوانو سره ودونه کوي، په دې کې بیا د ویښتانو فیصدي ډېره کمه ښودلې ده، تقریبا د دریو نه تر وخله تر اووه فیصده کسانو کې بیا د ویښتانو تویدل رامنځته کېږي. ولې ډېر زیات رول د ویښتانو په دې کې نشته ده، خو نورې جلدي ناروغۍ ډېرې زیاتې دي چې څوک خپلوانو سره ودونه کوي هغه په دواړو کې رامنځته کېږي، په ماشومانو کې که هغه ماشوم هلک وي که هغه نجلۍ وي، خطرناکې ناروغۍ رامنځته کوي. نو دې نقطې ته دې باید فکر وي د ټولو چې تاسو دغه شي ته متوجه اوسېږي. البته په ټولو په هر یو کې نه، مثلا په افغانستان کې خو عام رواج ده چې د کاکا لور سره واده وکړه، د ماما لور سره او نورو خپلوانو سره، ولې په دې کې ټولو کې دا مشکل نه پیدا کېږي؟ په دې کې تقریبا یا اووه فیصده یا پنځلس فیصده دغه کسان بیا دغه ناروغي رامنځته په دوی کې رامنځته کېدلی شي.
بله ډاکټر صاحب، کور ودان دغه یوې موضوع ته بلې ته هم اشاره کوو، بیا به وروسته اورېدونکي ډېر په تمه دي خبرې به ورسره کوو. دغه د سر د خاورو موضوع یاده شوه، زمين کې د شامپو یادونه وسو. تاسو ویل چې شامپو کې کیمیاوي مواد یو کله ناکله دغه کیمیاوي مواد هم چې ډېر استفاده کوي، خصوصا هغه کسان چې مثلا په ورځ کې یو ځل یا دوه ځل لامبې او په هر ځل لمبا سره مثلا په سر باندې شامپو استفاده کوي یا هم نور لوشنونه استفاده کوي، ډاکټر صاحب، نو بدیل لارې څه کېدلی شي سره له دې چې له شامپو خلاصای نه سهار شامپو چې ده یعنی کیمیاوي مواد پکې دي، داسې نور طبیعي مواد هم شته چې سړی وکولی شي مثلا له شامپو کم استفاده وکړي او مغو طبیعي موادو باندې خپل ویښته پرېمینځي، خصوصا د سر ویښته چې ډېر ښکلا کې هم رول لري د ګیرې د سر.
نو خبره دلته دا چې مونږ خاصا طبابت نه خبرې کوو او پتد کې چې کوم شیان مونږ مطالعه کړی مونږ مطالعه کوو، مونږ په هغو موضوعاتو باندې خبرې کوو. د سر خاوره چې دا او بعضې خلک په دې اطراف کې د هګیو په سپین باندې ویښتان مینځي په مستو باندې مینځي، هغوی کې دومره دغه ظاهري او کیمیاوي مواد نشته، بلې هغه په دوی استفاده کې نقصانات ورته نه رسي، که ګټه ورته ونه رسي نو نقصان ورته هم نه رسي. دلته راځو اصلي دغه کیمیاوي موادو ته چې دوی سره هم د سر پوستکی کله کله حساسیت پیدا کوي، دې ته اگزیما وایي یا کانټاکټ درماتایټس ورته وایي. بعضې خلک د ګیرې رنګ کوي، هغو سره د رنګو سره دوی حساسیت پیدا کوي، هغه حساسیت یې دومره مخکې لاړ شي چې هغه په نورو ناروغیو باندې تبدیل شي. اکثره موږ ته چې اوس روغتونونو ته مراجعه کوي هغه کسان ډېر راځي چې همدغه مختلف رنګونه استعمالوي، مختلفې شامپوګانې استعمال کوي، نو هغوی نه ورته نه تنها چې ویښتانې توی شي بلکې د پوستکي نورې ناروغۍ ورته ډول ډول پیدا کېږي. نو د طبیعي موادو په خاطر د زه څه ووایم، ځکه چې دا خو د موضوع نه ده، زه باید د طب د نظر نه سره دا موضوعات شریکې کړم. نو هغه لکه څنګه چې دوی تجربه لري دوی کولی شي ما خپلې تجربې په اساس باندې استفاده وکړي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه. ورزو اوریدونکو ته چې اړیکې نیولې منتظر دی، ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
خدای دې مل شه وروره، خیر جوړي.
و ډېره مننه کوم ځای نه مو اړیکې نیولې او د خبرونې په موضوع راته څه وایي. ډاکټر صاحب هم ستاسو خدمت کې دی، مهرباني.
زاهد هم له خوست نه مې اړیکې نیولې. ډاکټر صاحب ته مې زیات زیات سلامونه وایو او تاسو هم.
مهرباني زاهد جان.
رجان زه دغه یعنی یو نیم کال کېږي یا دوه کاله چې دغه سر مې تویږي، یعنی ویښتان مې تویږي، یعنی اندازن هر وارې چې تشناب ته ځم یعنی سر غسل کوم تقریبا اندازن د سلو نه زیات ویښتان زما تویږي.
ښه، یو نیم کال نه را په دی خوا. او تاسو د جریان کې تللې مراجعه مو کړی ډاکټر صاحب ته ورغلی یې؟
او ورغلی و، بعضي لوشنونه یې راته تفسیر کړي وو چې هغه سر د پاره مقصد دا ویل دا خدي هغه لوشنونه چې مقصد کوم تیزابیت نه لري هغه لوشنونه ما ته راځي کړی او هم استعمال کړ خو کوم ریزلت نه ورکړو.
ښه، کور ودان، ډیره مننه، سلامت اوسې ډاکټر صاحب. باتمن ستاسو پوښتنه
د خپل عمر څومره دی؟ دی ځوان
سن څومره دی؟ زاهد ورو راکې اړیکه مونږ پرې سوي، سن څومره دی
ډاکټر صاحب محترم؟ د غو عمر می جدا د 25 کالو ده او د 25 کالو خپل ماسیل هم يم.
ښه، مې ډاکټر صاحب پوښتنه حل شو ان شاء الله.
ښه، فیس وای زما هم سلامونه قبول کا زاهد جان اوروره. واقعا په ځوانانو کې د ویښتانو تویدل دا عامه خبره ده، د تشویش وړ خبره نه ده. د ورځې تر 150 پورې یا تر 180 پورې که ویښتان تویی شي دا په طبابت کې نورمال دي. ولې د دې په عوض ریجنریشن ورته وایي یو سیستم ده چې د هغې په عوض باندې نور ویښتان جوړیږي. خو په هر حال که چېرته د تا دغه ویښتان په هر موسم کې تویږي نو دا بیا طبعاً سستون دسته ده، تا دپاره بیا په کار ده چې ته بعضې هغه لیدنې معاینات وکړې چې هغې کې مثلا خطرناخته کوم انفیکشن دي تا په وینه کې نه وي. دا یو بل دا چې کله کله په بدن کې بعضې ویټامینونه کم شي د هغې وجې نه هم دا کېدای شي، او کله کله بې خوبي دانو ډېر عوامل لري. خو زما دغه تا سره مشوره دا ده چې ته کوشش وکړې یو ښه متخصص سره له نږدې نه مشوره وکړه چې هغه تا ته دغه د وینې معاینات ولیکي. هغه معاینه کې خصوصا څلور مهم امراض دي په وینه کې چې مداخله کوي، چې اول هپاتایټس بی ده، هپاتایټس سی ده، سیپلس ده، ایچ آی وی ده. دغه کې هر یو انفیکشن وینې ته داخلي کې حتی ایچ پایلوري کې د میډې میکروب هم کولای شي دغه د ویښتانو په توګه کې زیات رول ولري. نو دغه وکړه او که بیا مثلا د یو نیم سل نو د ویښتان کم کړي دا یو نارمل پروسه ده دې ته تشخیص وکړه انشاء الله
جوړیږي. کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامات او سیبل اوریدونکو ته ورزو چې د اوریدونکو خپل خبرونه د منتظر بینه پرېګدستلی مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لا ازادي رادیو ناوړی
خیر سي لوزین سي محترم تاسو ته سلام او ډاکټر صاحب فمول اوریدونکو ته سلام وایم همدرد ملکمان
او ستړي مشه همدرد سي مهرباني وکړئ چې پوښتنه لری.
اول خو تاسو نه مننه سي بس نو وادواله ته پارما برخه کې معلومات لاندې کوي او پښتنه مې دا داسې دغه د بدن فزیکی قوت او کمزورتیا دغه هم د ویښتو سپینې دا او غربېدا کې رول لري کنه. او بله پښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب محترم نلودین صاحب چې یو مریض مثال له خبرې دی هغه دوا وخوري تی بي کنه یا د شکر داسې دوامداره دوا وخوري ګولۍ دغه هم په هغه کې مالی بلی دي د عملی فیز دغه سي مریضانو یختو یې سوي دی. او بل دغه اکثره خلک چې کار کوي په ګرمار کې او په ګرمۍ کې سر تړي په یو دسمال باندې کنه دغه هم مالی دي لودین سه محترم سي دغه خلکو بیا یختو یې سوي دی. او دا یعنی سم دا وجه دا او که دغه تړلو نه بغیر بل کوم وجه کېدای شي کدای هم وجه کېدای شي.
خبر مننه همدرد صاحب سلامات اوسئ کور مو ودان ډاکټر صاحب مهرباني
مننه جناب همدرد صاحب واقعا شي پښتنې یو کړی اول پښتنه خدا دې چې دا جنسي کمزورتیا هم د اسلامي باندې تاثیرات کې نه هو په بل ته بیا په جنسي کمزورتیا پورې هم مخصوص هورموني مشکلات دي چې هغه د وجود مهم د وجود هغه مهم ارګانونه کنټرولوي مثلا تایرایډ په نوم باندې یو غوډه ده چې هغه مخصوص هورمون تولیدوي هغه هم د جنسي قوت کنټرولي او هم په ویښتانو کې خاص رول لري. کله کله چې دغه غوډې ته کوم ضربه ورسیږي یا د دغه غوډې فعالیت کم شي یا فعالیت ډېر زیات شي په دواړو حالاتو کې هم جنسي قوت ضعیفه کیږي او هم په ویښتانو باندې منفي تاثیرات کوي. راځو بلې موضوع ته چې هغه کسان چې مختلفې دواګانې خوري مثلا د توبرکلوز دوا خوري د مورکی د واخري د شکر د واخري او یا مثلا خدای نه خواسته هغه د پوستکي یا د کو سرطان ولري هغه ته بیا رادیشن هم ورکی شو اغانی ورکی یا مثلا هغه لپاره کیموتراپی په نوم باندې یو مخصوص دوا ده چې هغه په شپخانو کې ورته توصیه کیږي. دغه ټول چې کوم دي په دغه باندې په ویښتانو باندې منفي تاثیرات کوي. ولې برعکس دلته یو قسم نورې دواګانې دي چې هغه ته د استراید یا هغه د هورمون خاندان د کچیر ته هغه بیا لږ هغه مقدار نه زیات وخوړل شي هغه برعکس بیا د انجونو پر مخ باندې بیا ویښتان را پیدا کوي چې هغه ته هرشوټیزم وایي. هغه یو بل موضوع ده چې بیا چیرته وخت ان شاء الله په هغه باندې بیا په تفصیل سره خبرې وکړو.
کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه اوریدونکو دلته نوبت کې ډیر دی البته واتس اپ کې پیغامونه راستول دي چې د پیغامونه ډیر سره ورته ډاکټر صاحب ما هم د اوریدونکو د پیغامونه سره سر پر سر واچول مال چې خفانه سي ځکه اوریدونکو چې پیغام پرېګ دی پته مبه چې بیرته خپل پښتنه ووري د پیغامونه سره ورو ډاکټر صاحب ورسره بیا تفسیر وکړو.
السلام علیکم له ترامات چاولی اندرلم د جنوبي پښتونخوا د زیارت اوسیدونکو مال ډاکټر صاحب نه پښتنه ده چې مال ډیر وخت ویشته تویږي مال ډیر رقم شیمپوګان استعمال کړی دي خو تر اوسه پورې د ویشتو تویدل نه دي درېدلي له تاسو دایې له کوم چیرې ما ته دغه یو حل لار راوښوده په درنښت کور ما باد.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته خدای وکړي روغ او جوړ وېس والا دایما دا څلو پنځه میاشتې کېږي چې سر ویښته مې ټول تویېدل چې لس به مې لاس کې راغله لږ به مې زور ورکړ لس اړه به راووتو که موټی به مې ونیو ټول موټی به راووته. ما بیا کال کړه چې کال مې که دوایانې خورم هېڅ فایده نه کوي او ګیره مې مورسره تویسه دا سترګو دا وریځې مې هم تویسه باڼه یعنې د ټول بدن ویښته مې تویېدل تنه د سر ګیره نه ټول بدن ښه مې ته یې درته نو په یوه مالا څوک کومه حل لارې تاسو ته معلوماتي
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. فیصل یم د ننګرهار ولایت څخه. ډاکټر صاحب څخه مې دا پوښتنه ده، زما د سر ویښتان تویږي، که د مخنیوي لپاره کوم حل لار راته وښیې مننه.
زما ویښتان داسې کم کم تویږي، سر مې کرخه لري، دا کومه ستونزه ده؟ که ډاکټر صاحب محترم جواب راته وایي. خارښ هم ډېر کوي، دغه چې نه تویږي داسې د منځ سره تویږي، له کرخه چې زیاته شي بیا ډېر تویږي، او چې کرخه کمه یې کړي دا سپینه پرخه دا مخ کرخه بول، بیا داسې زیاته یې ډېر تویږي، او چې دا نه وي بیا دومره کم تویږي، دومره نه تویږي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو محترمو اورېدونکو کارکوونکو ته سلامونه کوم. زما یو زوی دی، تقریبا 12 کاله دی، او دلته په جلال آباد کې مې ورته یو دوه وارې دا د سر په سر کې ویښتان تویږي، خو چې کله دوا وکړو ویښتې پوره شي، دوه نسخې وخوري بیا هغه ویښته لاړ شي. مې یو څه وخت مخکې پېښور ته تللی وو، هلته مې یو دوه نسخې هم په سر کې ورته ستنې وکړلې. ما ورته ویلې مونږ ځو بیرته، نو هغه دا معنی چې د هغو هغه دوز پوره شو، خو بیا یې ویښته ما هغسې بېرته تویږي، ټاپه ټاپه سر کې راځي. نو دې دپاره داسې یو نسخه یا شامپو یا چشیی چې مطلب هغه بیا تکرار نه شي، او بار بار هغه اقتصادي د غم تاوان دی، او بل هغه ماشوم هم خفه کیږي، ځکه میډیسن د هغې صحت دپاره هم تاوان کوي بار بار.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو همکارانو او مینهوالو ته. زه د سعودي عرب نه ما تاسو ته لیکنه هم وکړه چې زما یو بچی دی، دغه ورنونه یې خوږیږي او ویښته یې وستویږي، څه کال یې دولسم نه پرېږي. که په دې اړه ما ته معلومات راکړل نو ډېره مهرباني به وي.
ډېره مننه. سلامت اوسئ ډاکټر صاحب. زه پوهېږم چې پوښتنې ډېرې وې، اما یو ډول ډلبندۍ چې ما کړې ممکن تاسو هم ځان سره دغه محاسبه کړې وي، ځکه تاسو نه پوښتنې ډېرې کېږي. درې او څلورو برخو باندې دا پوښتنې را څرخېدلې، همدې لپاره ما هم سره سر په سر کړې. یو دا چې د ویښتانو تویدل دي، اورېدونکي شکایتونه لري، وایي چې د مخنیوي لپاره چې دوی هغه کومه شامپو یا کومه درملنه چې ورته توصیه شوې هغه چې کړې ده، له هغې سره هم دغه د ویښتانو تویدل نه دي درېدلي. بل دا چې یو اورېدونکي ویل چې ویښته مې هم تویږي، ګیره مې هم تویږي، او باڼه مې هم تویږي، چې د دې لامل څه دی؟ او د یو 12 کلن ماشوم کې وایي د ویښتو تویدل جمع د عضلاتو درد، خصوصا د پښو او رنونو درد دا دی. او بل اوریدونکي چې اړیکه نیولې و د سر د پرخې یادونه کړې چې سر کې پرخه یا پخه ده، نو هر رقم چې تاسو ډاکټر صاحب وایي چې دا پوښتنې هم ورته همداسې لاندې لاندې ځواب کړو، تاسو مهرباني وکړئ تاسو حتما یاداشت نیولې ډاکټر صاحب.
مننه. زه به په ترتیب سره هر یو ته ډېر شاک معلومات ورکړم او مفید انشاءالله. اول خو شاولی خان اندل ته سلامونه وایم. ګران وروره، دا چې شامپو یا صابونونه هغه د ویښتانو په مخنیوي کې هیڅ رول نه لري. که غواړې چې تداوي شي، نو ته باید له یو ښه متخصص سره مشوره وکړې تر څو اصلي فکتور معلوم شي، او هغې نه به تا ته هغه لازمه نسخه ولیکل شي. راځو هغه دویم نفر ته چې هغه وایي هم مې ویښتان سپینېدل او بیا ټول ویښتان مې توی شول. کله چې مثلا ټول د بدن ټول ویښتان تویږي، دې ته الوپیشا ټوټالیس یا الوپیشا یونیورسالیس وایي، چې دا یوه سیستمیک ناروغي ده. البته دا هم په وجود هغه دفاعي سیستم کله کله داسې اوسي په خپله په ویښتانو باندې حمله کوي، او په نامعلوم علت باندې دغه د ویښتانو د فلیکول له منځه وړي. دلته نو بیا دغه ناروغ کوشش کوي چې مختلفې دواګانې واخلي، په یوازې د دې چې دوی ته فایده ولري، هغه ته نقصانات پیدا کېږي. نو دلته دغه ورور ته ښه مشوره دې ما را ده چې اول خو دې د داخلي یو متخصص یو پروفیسر سره مشوره وکړي، چې ده ته د دوی د بدن نور سیستمونه وګوري چې آیا د دوی د ګردو هغه غداوات چې هغه هورمونونه تولیدوي هغه نارمل دي. هغه ته سوپرا رینال ګلند وایي، دوه غداوات دي چې هغه د ګردو له پاسه موقعیت لري. کله کله دغه هورمونونه د دې په تولیداتو کې څناڅه نقصانات راځي، دا هم په ویښتانو باندې تاثیرات کوي. پاتې شو سپینوالی بیا ډېرې لتونه لري، خو له ټولو نه مهم علت د ویښتانو د سپینوالي ویټامینونو کموالی ده، ایرسي ده، او همدارنګه دغه مختلفې شامپوګانې او کیمیایي موادونه چې په سر باندې لګوي دغه زیات تاثیرات ورباندې کوي. راځو درېیم نفر ته چې هغه پیسل نومېږي او ننګرهار کې اوسېږي. دا وایي زما د ویښتانو پوهېږي او خارخ هم کوي پخ هم کوي اعدام کوي په سر کې په پوستو کې کې مخصوص غداوات دي چې هغې ته سبیشس ګلینډ وایي. یوه یې وظیفه دا ده چې په نورمال حالات کې دومره چربي تولیدوي چې هغه هم د سر پوستکی نورمال وساتي او هم ویښتان یو اندازه غوړ وساتي. کله کله داسې وسي چې یا ډېر کیمیاوي مواد به په سر باندې ولګوي، مختلف رنګونه ولګوي، مختلف شامپوګانې استفاده وکړي، د هغو غداواتو په تولیداتو کې تناسب فرق راځي. هغوی نشي کولی چې په نورمال حالات کې دومره چربي تولید کړي چې هغه د دې د پوستکي دغه حالات هغه بیلانس نورمال وساتي. نو کله چې دلته د دغو چربیانو تولیدات په پوستکي کې کم شي، نو دلته معمولا سیبوریک درماتایټس یا ډینډروف چې ورته وایي، پخه چې ورته وایي، دا رامنځته کېږي، خارش پیدا کېږي. نو دا هم باید دا ورو له یو ښه متخصص سره مشوره وکړي چې تر څو علت معلوم کړي. ولې کومې ګټې وایي چې په پلانې دوا واخله، دا لازم نه وي یا پلانې کریم استفاده وکړه، باید دا له نږدې نه وکتل شي او اساسي تدابیر وشي. بل هغه دولس کلن ځوان چې د ماشوم ده، نو هغه وایي چې د ما ویښته ټاپه ټاپه کېږي، دې ته الوپیشا اریتا وایي. دا نو معمولا په دې ځوانانو کې اکثره پیدا کیږي، په ماشومانو کې ډېر زیات پیدا کیږي. مهم علت په دې کې د ویټامینونو کموالی ده، یا مثلا د بعضې ناروغیو وجه ده په بدن په پوستکي کې مخصوص میکروبونه په سر کې پیدا کیږي چې هغې ته فنګل انفیکشن وایي یا فنګسونه ورته وایي. دغه بیا معمولا په همدغسې د کم عمر ماشومانو په سرو کې پیدا کیږي چې دا ناروغي بیا ساري هم ده. په دې کې هم ټاپه ټاپه شکل لري او بیا نو ویښتان یې تویږي. خو دلته د الوپیشا اریتا او د فنګسونو تر مابینه تفریق صرف یو متخصص ډاکټر کوي شي، چې هغه مونږ یو خاصه معاینه لرو چې هغې ته در مشکوتي وایي. مونږ هغه ماشوم د ماشوم لاندې ګورو چې آیا د دې ویښتان دننه مات شوي دي او کله چې روغ راوته دي، که چېرته ویښتان مات شوي وي نو دا مطلب دا ده چې دلته میکروب ده، دلته فنګس انفیکشن ده. او که ویښتان یې مکمل بیخ نه راوته دي، نو بیا علت یې چې کوم ده، بیا ځو هغه سیستمیک ناروغیو ته ځو، نو بیا هغه ډېر عوامل لري. هغې دپاره بیا اصلي فکر پیدا کول په کار دي. دې ورو ته هم زمونږ مشوره دا ده چې له متخصص سره مشوره وکړه چې هغه اصلي علت یې معلوم شي. سعودي ورور هم زنګ ویلی وو او هغه ویلي دي چې ما یو زوی ده ویښتان یې تویږي او عضلات یې دغه کې درد کوي. نو هغه موضوع خو د عضلاتو شاید اورتوپیدي ډاکتر یا داخلي پورې اړه ولري. ولې د ویښتانو تویدل په ځوانانو کې هغه کسان چې مثلا یا ډیره مطالعه کوي دی وایي چې دولسم نه وروسته فارغ ده، یا مثلا اکرانیک ساینوسایټس ورته وایي په مکمل ډول په ځوانانو کې د پزې بندش رامنځته کېږي. د هغې دپاره دغه ناروغ کوشش کوي چې مختلفې دواګانې واخلي، د زیات او انټیبیوټیکو استفاده کول هم ویښتان سپینوي، هم د ویښتانو په لوېدلو کې رول لري. نو دغه مهم علتونه دي. نو ځکه هم زمونږ مشوره دا ده چې باید دغه موغوته ورو ته یو ښه معاینات وشي او اصلي علت یې معلوم شي. نو تداوي بیا ډېره اسانه ده، ولې که نورمال د ده مستر یو سل یو نیم سل پورې ویښتان د ورځې تویږي، باید ورته تشویش نه کړي، دا یو نارمل پروسس ده.
او سلامات اوسې ډاکټر صاحب. کور مو ودان دغه د سر د پخو پاړه باندې هم یا په سر کې هم د یو رقم وړو دانو سرو دانو پاړه باندې هم اوریدونکو پوښتنې ډېرې پرې کې. فقط زه دوه پوښتنې غواړم چې تاسو واورئ چې ورته ځواب ورکړو.
السلام علیکم ورحمت الله. د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو د سلامونه. ډاکټر صاحب ته زموږ سلامونه احترامات. د مونږ دغه ویښته چې دی یو خدا پخه کوي، د بریتونه دی ګیره ده او سر پخه کوي او خارخ لري، بیا چې وګرئ دا وینه کیږي. هماره دې کوم علاج دی؟ دایمي علاج او یو قسم لوشن نته دلته راکړه او ډاکټر صاحب خو هغه سو اته استعمالو مخیمه چې استعمال نه کمه بیا پخه لري. ډاکټر صاحب نه کدا یو معلوماتو کوم ته کور مودان آباد اوسې.
سلامونه خاص ته کړم. زما سره نسی سپین په خو کې باندې کوي پخا څوک چې ورته پخا وي دغه شی کوي خو د پخې دپاره مې شامپو داسې درمل استعمال کړي د هغې سره ورکه نه شوه داسې لمدا غوندې پخه ده.
ډېره مننه ډاکټر صاحب چې تاسو او سیلمندي کوئ او دغه پوښتنې اوري اوریدونکو د سر د پخې په اړه باندې پوښتنې درلودلې. البته دا به وروستۍ پوښتنې وي ځکه پوښتنې ډېرې دي ټولو ته نه رسېږو. څه وایې په دې برخه کې هم ډاکټر صاحب لنډه تبصره وکړئ بیا به بحث سره کرا کرا راټولوو.
دواړو وروڼو ښې پوښتنې کړې دي. مخکې ما هم ورته اشاره وکړه چې د سر پخې یا کله چې په سر کې دانې پیدا کېږي نو دې ته فالیکولایټس وایي. دلته بیا معمولا څو علتونه دي. یو خو مثلا هغه کسان دي چې په دې اطرافو کې اوسېږي په سر کې مونږ ورته سپږې وایو په انګلش کې ورته په پټ کې ورته لایس وایي. دا هم کله کله داسې اوسي چې هغه د سر دغه د دانو سبب کېدای شي ځکه چې هغه هغه ځای معمولا زخمي کوي او دی مجبور دی چې هغه وګوري کله چې ګری هغه ویني کیږي او هلته بیا نور مجاور میکروبونه دي چې هغه ته سیکنډري انفیکشن وایي هغه مداخله کوي او دلته وړې دانې جوړېږي. نو دا مهم علت ده. پخه مخکې هم ما ورته اشاره وکړه چې دا هم په هغو کسانو کې ډېره پیدا کېږي چې دهغوی پوستکی په معمولي ډول وچ وي یا مثلا د دوی پوستکي کې هغه غداول چې هغه نورمال حالات باندې چې چربي تولیدوي په هغوی کې چې هغه زیات له هورمونونو پورې اړه لري د هغوی په تولیداتو کې مشکلات رامنځته کېږي. یعنې هغه کوم غداوات یا هغه ګلین چې په طبابت کې ورته وایي هغوی نسي کولی په نارمل حالات کې هغوی عمره چربي تولید کړي چې هغوی ته هم د پوستکي غوړوالی ورکړي او هم ویښتانو ته. کله چې دغه غداواتو کې کوم مشکلات رامنځته شي مثلا عوامل ډېر زیات دي نو بیا دلته پخه رامنځته کېږي. نو کوشش وکړئ د پخې د ورکېدلو په خاطر باندې تاسو کولی شئ چې له غوړو موادو نه یا له غوړو نه استفاده وکړئ تر څو پوستکی تاسو غوړ وي او بیا نو هغې نه بعد به بیا تاسو ته دغه پخه بار بار نه پیدا کېږي. ځکه چې د وجود سیستم کې چې کله غوړ کم شي غداوات غوړ نشي تولیدولی ستاسو پوستکی نورمال نشي ساتلی نو تاسو دلته مجبور یا طبیب مجبور ده ډاکټر مجبور ده چې هغوی ته مخصوص آیل ولیکي د سر مخصوص روغن دي یا مخصوص تیل دي چې هغه په عام بازار کې مونږ ورته د شړشمو تیل هم جوړی شو چې دې نه هم استفاده کولی شي نورو غوړو موادو نه هم استفاده کولی شي. نو بیا دغو سره دا پخه کمیږي او له منځه ځي.
روختیا د ژوند شتمنی.
کومه پرسنل ډاکټر صاحب نه ده دا شکر نه روغه شته دا اکثره دي
زړه د انسان په وجود کې کفاوه میجو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچین و سلیما په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم ما ته وی ټول عمر یې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سرازی چې ورو ورو بحث سره راټول کو. ډاکټر صاحب د ویختو په ارزښتم خبرې وکړې د تویدو په عواملو باندې خبرې وکړې او دا چې په عواملو کې هم بیلابیل عوامل وو محیطي عوامل هم وو جینیټیکي عوامل هم وو. اوس پر راځي ډاکټر صاحب ورو ورو بحث په دې سره پای ته ورسو راټول بکو دغه خپل بحث او خبرې چې څه وو کې انسانان خصوصا ځوانان له ماشومتوب نور ته څه کول په کار دي تر څو چې دوی د ځوانۍ سن ته رسیږي دوی ښه ویښتان ولري ځکه ویښتان د ښایست یو مهم جز هم دي. له ماشومتوب څخه توصیه تاسو ورته کوي خصوصا هغه کسان چې مثلا په خوندوي کې دي شپږم بوم سم دي خوندوي کې دي دوی څه وکړي چې په کم سن کې وخته سپین نسی او وخته لا سورنه کی
او دې خدای خو د اول کوشش وکړي چې خپل وخته دې ډیر لاند ساتي. یعنی دا وختانو وګدواله هم په دې کې چې څومره دا وخته وګدیږي او باندې پروتین زیات مصرفيږي وزن زیاتیږي او حالت کلی کول به ډیر نه راکشتي او زر په اسانۍ سره ويږي.
دویم دا چې دوی کوشش کوي ډیر مینځل هم ویښتانو ته نقصانات کوي، ډیر دې هم نه مینځي. دوی دې کوشش وکړي چې مثلا د خلکو عوامو خلکو خبرې ونه مني، مثلا په سر باندې لانی مواد ولګوه، مثلا پیاز وټکوه، اوږه وټکوه، دا ور باندې ولګوه، دا ټول د طب نه لرې خبرې دي، دا ټول نقصانات پیدا کوي. ولو که ویښتانو ته به ګټه ونه کړي بلکې نور د پوستکي ناروغۍ رامنځته کوي، کانټاکټ درمټایټس ورکوي، هغه د لږو د وجې نه پیدا کېږي. ځوانانو کې د ویښتانو تویدل هغه ډېره مهمه خبره نه ده، ځکه په ځوانانو کې ویښتان تویږي خو بېرته د هغې په عوض باندې نور ویښتان راشنه کېږي، هغې ته ریجنریشن آف د هیئر وایي. سپینوالی ما مخکې هم وویلی چې اکثره ایرسي دي، بعضې دا زیات کیمیایي مواد شامپوګانې دي، رنګونه دي، دا ټول منفي تاثیرات کوي. بل اکثر ځوانان چې کوم دي دوی د کوشش وکړي په خپل سر د دواګانې نه خوري، چې ویښتانو لپاره خدای نخواسته دوی ډېر تشویش کوي، نو دوی بیا له یو متخصص سره مشوره وکړي. بل هغه کسان چې هغوی عمرونه مثلا ډېر سو پخوا او شا کې دي او ویښتان یې بېخي لاړ وي، د شا ویښتان یې ښي، نو هغې دپاره اوس خوشبخته نه ده. هی ترانسپلانټ اوس په ټولې دنیا کې رواج شوی ده. یا ترانسپلانټ په دې معنا چې موږ د دوی دغه د شا ویښتان هغه ماشین باندې راخلو او د مخصوص میتود باندې ورته مخامخ کې لګوو، چې دا پروګرام زما په روغتون کې هم اجرا کېږي. دا په دنیا کې اوس تبترینه تداوي ده، ښه نتیجه ورکوي. یو دا دی چې مصنوعي ویښتان دي، هغه مثلا جوړ شوي ویښتان راوړي او په سر یې ورته لګوي، هغه بیا نو اوریجنل نه راځي. دغه ویښتان چې دا هیئر ترانسپلانټ چې موږ ورته وایو، دا هغه کسان چې د هغوی عمر مثلا د 500 یا د 150 یا د 400 کالو په خوا او شا کې د دې لپاره بهترینه تداوي ده. د هغه هم په دې شرط چې دوی ته ډونر وایي چې دوی د شا ویښتان قوي وي، هغه موږ ورته اخلو، بیا ورته په هغه کې لګو سر کې، چې دوی ته هیئر ترانسپلانټ وایي. د دې نتیجه 100% ده، مطمئنه ده، او دغه ویښتان بیا ډېر قوي راځي. دلته علت دا ده چې یو خو دغه ویښتان چې له شانه واخیستل شي او په مخامخ پیشانی یا تندي کې ورته ولګېږي، دلته فولیکول ډېر قوي راځي، د شا ویښتان ډېر قوي دي، د وینې جریان هلته ډېر زیات ده، زیات وي، ویټامینونه او دغه ورته زیات د وینې د لارې نه ځان ورسوي، نو هغه ویښتان ډېر قوي او ښه نتیجه ورکوي. نو ښه خبره دا ده چې د ویښتانو لپاره دي هغه ځوانان اوس تشویش نه کوي، اوس دنیا ډېره مخکې لاړه ده.
ډاکټر صاحب، دغه نور نړۍ کې خلک زره قیمته دي، په افغانستان کې دغه لګښت څومره راځي؟ یو کس یو ځوان کو غواړي چې خپل وخته وکړي مزان ته؟
بالکل، په مخ کې خو ما خپل دغه د ویښتانو ټریننګونه چې ما اخیستلې دي د لومړي ځل ما په افغانستان کې شروع کړو، په کاناډا کې یو مریض نه 15,000 او 14,000 ډالر، په امریکا کې هم دغه څه. ولې په افغانستان کې منګه چې د مریض اقتصاد ته ګورو، لاغه 5,000 افغانۍ نه واخله تر 1,00,000 افغانۍ پورې منګه شاید تر واخلو. ولې په دې کې زکه چې دم په هغه خاطر باندې چې منګه دې لپاره مخصوص ټیم ټریننګ کړی دا، یا ماغه مثلا یو اته نفر په یو نفر باندې کار کوي، یعنی په ډیرو کمو پیسو باندې په افغانستان کې او ډیره ماډرن تداوی کیږي، ایڈوانس تداوی کیږي.
بله، ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه کوم نور بحث پای ته رسوم. دغه آزاد هوا یا د لمر وړانګې په وښتو باندې څه اغیز کوي؟ کنه اکثره کسان چې دي، مخکې په بحث کې هم یادونه وشو چې خولۍ په سر کوي، لونګۍ په سر کوي، ځینې کسان چې دي د کار پر مهال باندې سر تړي، دغه د سر تړل یا هم په ژمي کې یو ډول کشکي خولۍ اغوستل، دغه هم د وښتو په تویدو باندې کوم اغیز لري؟ او کنه کله کله ښه ده چې وښتو ته لمر وړانګ هم ورکول شي؟
دا باید ووایم چې ویښته د پوستکي یا د پوستکي په آخرینه طبقه کې راشین کېږي، چې هغه ډېر ټیټ وي، یعنی جون تقریبا غټې 3 طبقې لري او وړې بیا 11 طبقې لري، نو په آخري طبقه کې دغه ویښتان راشنه کېږي. دا که په سر باندې لونګۍ تړي، که سر دغه کوي په کول سره دغه کوي، هلته د فولیکول بېخته کومه ضربه نه رسېږي. لکه یو سړی چې په کوټه کې کار کوي او یو بل سړی پاس په بام باندې ګرځي، نو لاندې غته کوم نقصانات نه شي رسوای. دلته عین هماغه موضوع ده، د ساده مثال ما درته ویلی، هغه د تا پیسې دغه په
وطندار په حساب د کوچانو په حساب مې درته ویلي چې دا ساده مثال یې دا شی ده. ولې لمر تناسب ضرورت ځکه لري لري ورته چې بعضې میکروبونه د لمر وړانګو په واسطه باندې لمنځه ځي. مثلا په سر کې بعضې پراجیټونه رامنځته کېږي مخکې ما وویلي لکه سپږې داسې نور شیان سو هغه بیا لمر د دیو سره ډېر سینسیټیو د کله چې دا د لمر وړانګې په دوی باندې لګېږي بیا نو دغه میکروبونه یې لمنځه ځي او اکثره خارښتونه لمنځه ځي. بل دا ده چې د لمر وړانګې نقصانات هم لري. مخکې ما وویلې هغه کسان چې په دوامدار ډول لمر ته وي نو د هغوی پوستکی د سرطان په مقابل کې حساس کېږي او دغه د پوستکي سرطان
ډېره مننه ډاکټر صاحب
سرطان ترې رامنځته کېږي علت یې همدغه د لمر وړانګې.
سلامت اوسئ. کور مو ودان اورېدونکو، آزادي روغتیا د ژوند شتمني پروګرام همدلته پای ته رسیږي. له آزادي راډیو سره ووسئ. په راتلونکي ساعت کې په همدې موضوع باندې په دري ژبه باندې بحث کېږي. کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی، وروسته سټوډیو ته راځي. یو ځل بیا له خپل میلمه د پوستکي د ناروغیو له متخصص ډاکټر زلمی خان احمدي صاحب څخه ډېره ډېره مننه.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده، شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانسې نه وسلم په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم. ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هر یک شنبه د ماښام له 2 تر 8 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادي رادیو واوري.
وایم نور هر سمي قبول دی خو بالکل نه وړم رگول کڑے خدے قربان شمتا تو رگول کڑے خدے زما بیوسا ارمان ستڑے خدے زما بیوسا ارمان ستڑے خدے ماتر بخلے ریتا وڑے خلے ارمان ستړې خده.